بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ او سات خپرونه کې درته زه عبدالماجد دورانی هرکلی وایم. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د جدي یا مرغومي د میاشتې اوله، د 1434 هجري قمري کال د جمادی الاول 18 او د 2021 میلادي کال د دسمبر 22 نیټه ده. ګرانو دوستانو، د خپرونې په پیل کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې په کابل کې د امریکې خلاف د سترو مظاهرو په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. له تبصرې وروسته هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې د لویدیځې آسیا په هکله یوه وینا اورې، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم د سباون په نامه ځانګړی پروګرام درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو اوسئ، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ ایڈریس او pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا را ګرځو. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شه د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. بیگا پټول ایران کې د یلدا شپه ول منزل شپه. د ایران ولسمشر او د پارلمان مشر په یمن کې د ایران د سفیر د شهادت تسلیت ویلې ده. امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې طرحه انجاجوي، او پاکستان د نوي کروز میزایل آزموینه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. بیگا د ژمی ړومبنی او د کال تر ټولو اوږده شپه وه چې د یلدا په نوم یادیږي. د یلدا د شپې دستوري د ایرانیانو یو ډیر لرغونی رسم او دود دی چې له پخوا راهیسې د خلکو ترمنځ د اتحاد، یووالي او تعامل یوه نښه پاتې شوې ده. د ایرانیانو ملي او لرغونو دستورو د انساني تمدن ته تاریخ په برابرولو او بشپړولو کې تل یو بې بدیله رول لوبولی دی. ایرانی کورنۍ هر کال د منی یا خزان په وروستۍ ورځ د یلدا د شپې د ستوري ترسره کوي. د ټول ایران خلک د یلدا په شپه د کورنۍ د مشرانو کورونو ته په ورتګ سره د غشپل مانځي. د شاهنامې د شعرونو لوستل، د حافظ فال او د خوږو یادونو او خاطراتو بیانول د یلدا په شپه د ایران د خلکو د آدابو او رسمونو یوه برخه ده. هندوانه، انار او وچه میوه د یلدا د شپې د دسترخوان ځانګړي شیان دي. د ایران ولسمشر او د پارلمان مشر په یمن کې د ایران د سفیر د شهادت تسلیت ویلې ده. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر محمد باقر قالیباف بیگا په جلا جلا پیغامونو کې په یمن کې د ایران د سفیر حسن ایرلو د شهادت په حق له تسلیت ووایه. ولسمشر رئیسی په خپل پیغام کې په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر او د دوو شهیدانو د ورور حسن ایرلو د شهادت تعزیت ووایه. د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباف هم په یمن کې د ایران د سفیر د شهادت په تسلیت سره څرګند کړه چې د خدای د لارې دغه مجاهد خپل برکتناک عمر د اسلام او د اسلامي انقلاب د ارمانونو د دفاع په لارې کې تیر کړ، او د مقاومت د چورلیز د پیاوړتیا او د سیمې د مظلوم خلکو په تیر بیا د یمن د مجاهد ولس د دفاع په لارې کې یوه شیبه ځنډ او لټي ونکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویاندوی سعید خطیب زاده پرون په یمن کې د ایران د سفیر حسن ایرلو د شهادت خبر ورکړی و. هغه په دغه پیغام کې ویلی و شهید ایرلو چې د تپلی جنگ د کیمیاوي وسلو جانباز و په یمن کې د خپل ماموریت په دوران کې په کورونا اخته شو او د ځینو هیوادونو د ناوخته همکارۍ په وجه له بده مرغه په نامناسب حالت کې هیواد ته راستون کړی شو او د درملنې د ټولو طریقو په کارول کېدو سره سره ناروغي خنه شوه او وړمه شپه یې سا ورکړه او شهید شو. په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي کوم ظلم چې د یمن کله بند کوونکو په شهید ایرلو باندې وکړ هیڅ کله به یې هیر نه کړو. حسین امیر عبداللهیان پرون په یمن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د شهید شوي سفیر حسن ایرلو د جنازې په دستورو کې وویل چې هغه له سیاسي لارې د یمن د کړکیچ د هواري پلوي و. د ایران خارجه وزیر د اسلامي انقلاب معظم رهبر او د ایران ټولو خلکو او د یمن ستر ولس ته چې ویلیدل شهید ایرلو په تیرو دوو کالو کې د هغوی د مظلومیت د پیغام د رسولو لپاره له هیڅ کوشش ډډه ونه کړه تسلیت او تعزیت ویلې ده. د شهید حسن ایرلو جنازه پرون په تهران کې د خارجه وزارت د ودانۍ مخې ته د خلکو او یو ډله چارواکو پښتون کې وشوه. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د انساني مرستو د پریکړه لیک د مسودې په حق له رای اخلي. د امریکې لخوا امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک مسوده وړاندې شوې چې پکې د یو کال په موده له افغانستان سره د انساني مرستو د اسانولو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتو په مرکز کې موجودو سفارتکارانو وویل چې دغه مسوده به ډیر زر رای اخیستنې او ووټنګ ته کې خودل شي. وړاندې شوې نسخه د دغه پریکړه لیک له تیرې مسودې سره فرق لري کوم چې د چین، روسیې، هندوستان، فرانسې او برتانیا لخوا ورسره مخالفت شوی و. د دې تازه وړاندې شوې نسخې په هکله د چین دریز تر اوسه نه دی معلوم. دا ویلو ده چې امریکې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دغه هیواد کابو 9.5 میلیارد ډالر توقیف کړي دي او نړیوال بانک هم له افغانستان سره خپل مرستې ځنډولې دي چې له امله افغانستان له سخت اقتصادي او انساني کړکیچ سره مخامخ شوی دی. افغانستان کې 40% رسنۍ بندې شوې دي. په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې له اوسط ډول سره له هرو لسو رسنیو څخه څلور تړل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو ادارې د افغانستان په هکله یو رپورټ کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې له هرو لسو رسنیزو ارګانونو څخه د څلورو فعالیت بند شوی او پکې کارکوونکي لسګونه کسان بیکاره شوي دي. خبر زیاتوي چې په دې منظومان کې د افغانستان په رسنیو کې فعالو میرمنو ته تر ټولو زیات تاوان رسېدلی دی. د بې سرحده خبریالانو په رپورټ کې همداشان راغلي دي د تیر کال په ژمي کې په افغانستان کې 1543 رسنیزو ارګانونو فعالیت کوو خو اوس یوازې 312 فعال پاتې دي. طالبانو دغه رپورټ ته تر اوسه هیڅ غبرګون نه دی ښودلی. ګرانو دوستانو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه پوله کې د اغزن تار یا کونډه تار د لرې کېدو د غوښتنې په هکله زمون خبریال یو رپورټ را کړی، نو راځئ چې وویرو.
ختیځ ولایت ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو ځانګړي ځواکونو د دې ولایت د ګوشتې ولسوالۍ څخه د پاکستاني پوځ له لورې دغلته راوړل شوی خاردار، اغزن تار او نور وسایل نیولي او له ځان سره لېږدولي دي. په هغه ویډیویي فلم کې چې د طالبانو د پلویانو په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی، د دې ولایت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر لیدل کیږي چې ځواکونه د دغه پوځي وسایلو او اغزن تار د لیک مصروف دي او د پاکستانی لوري ته په خورا توند لهجه وایي که بیا ځل دپاره د دغه وسایلو په راوړلو لاس پورې کړي نو له شک پرته به چې د دوی سره وسلواله نښته وکړي. ډاکټر بشیر خطاب په خپل خطاب کې دغه پاکستانی ملیشو ته ویلي چې له تاسو سره ډېر حسابي لرو خو د اوس لپاره همدومره وایو چې دلته بیا د اغزن تا د لګولو هڅه ونه کړی کنه طالبان دغه عمر تاسو سره جنگ ته لیواله دي څومره چې له يهودو سره لیواله دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو لوکمنه ورسته د پاکستانی پاوس په خبرګون کې دا ډول جدي خبرګون خودل کیږي. پاکستان د ډیورن پولی پوګدو کې د اغزن تا د لګولو پروسه له خوښه دوه کډوره په دی خو پیل کړی و چې څومره وړاندې د دغه هواد د کورنۍ چارو وزیر ویلی دا پروسه نوی سره نه پات رسیدلې دا وړي ضربه په ټوله ډیورن پوله اغزن تار پروسه بشپړ شي. پاکستان ویلی و چې دا تار د افغانستان نه پاکستان ته د ترهګرو دراوختو د مخنیوي لپاره لګوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو دوام ته غوښ شي. پاکستان د نوی کروز میزایل آزموینه وکړه. د پاکستان پوځ د خپل دودیز سیال هندوستان له وروستۍ توغندوی آزموینې درې ورځې وروسته د بابر یو بی په نامه د کروز توغندي کامیابه تجربه وکړه. د ایرنا د خبر له مخې په برصغیر کې د هند او پاکستان توغندوی سیالي په دې وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي شخړو له کمیدو سره سره دوام لري. د پاکستان پوځ د ایټمی خولې د وړلو په وړتیا سره د یو بالیسټیک توغندي د برېمنې آزموینې په لړ کې د هندوستان له وروستي اقدام یوازې درې ورځې پس پرون ورته آزموینه وکړه. دا په تیره یوه میاشت کې د پاکستان دریمه میزایل تجربه ده. د پاکستان پوځ پرون د بابر ون بی کروز میزایل د آزموینې خبر ورکړ چې د هغه د وړتیاو په هکله جزئیات نه دی وړاندې کړي او په خپل خبر پاڼه کې بس دومره ویلي دي چې د بابر کروز توغندي اپډیټ شوی او پرمختللې نسخه او ورژن په کامیابۍ سره و آزمایل شي. د روسیې او سوریې د دوستۍ ډلې د مرستیال مشر دیمیتری سابلین په مشرۍ د روسیې یو پارلماني پلاوی پرون په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ملاقات وکړ. په دغه کتنه کې دواړو لورو د پارلماني اړیکو د پیاوړتیا او هم د دوه اړخیزو ملګرتیاو لپاره د نوو افقونو د خلاصېدو د لارو چارو په هکله د نظر تبادله وکړه. چین په څلورو امریکایي خارجو بندیز ولګوه. د چین د بهرنیو چارو وزارت څلور تنه امریکایان بایکاټ کړل. د چین د خارجه وزارت ویان ژاو لیجیان پرون وویل د بیجنګ خلاف د واشنگتن د یو اړخیزو بندیزونو په جواب کې د امریکې د نړیوالې مذهبي ازادۍ په کمیشن پورې اړوند څلور امریکایان یې بایکاټ کړی دي. هغه وویل چې په چین کې د دغو کسانو شتمنۍ به کنګل شي. دا بندیزونه د امریکې د هغو بایکاټونو غبرګون دی چې د ځینو چینی ارګانونو او کسانو خلاف لګیدلې دي. بایکاټ شوي څلور امریکایان به له دې وروسته چین، هانګ کانګ او ماکاو ته نشي تللی. او وروسته خبر ده چې د چین حکومت په عراق کې د زرو ښوونځیو د جوړولو په هدف سره د یو تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړ. په عراق کې د چین په مرسته د ښوونځیو د جوړولو طرحه له وروستیو کړکیچونو نه پس د عراق په بیا رغونه کې د مرستې په لړ کې د اقداماتو یوه برخه ده. رپورټونه وایي چې د پاور چاینا په نوم یو حکومتي شرکت به په عراق کې 690 ښوونځي جوړ کړي او همداشان 321 نور ښوونځي به د ساینوټیک نومي چینی شرکت لخوا جوړ کړی شي. د خبرونو پای. دا تهران دے دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک.
سیاسی تبصرہ.
رانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره په کابل کې د امریکای خلاف د مظاهره په حق لدنو پام ورته وکړي. د افغانستان د پلازمینه کابل خلکو د خپل هیواد د شتمنیو په کنګل کولو کې د امریکایي حکومت پر اقدام په سخت اعتراض کې په سترې مظاهره جوړولو سره د دغو شتمنیو د آزادولو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت رسنی سرچینو د دغو مظاهرو د عکسونو په خبرولو سره ویلي دي افغانان د سپینې ماڼۍ په اقداماتو سخت اعتراض کوي او د امریکې له حکومت غواړي چې د افغانستان د ولس پر ضد مالی ترهګري پای ته ورسوي. په عین حال کې د ځینو رپورټونو لمخې د وړ مورز هم د افغانستان د شتمنیو په کنګل کې دا باندې په اعتراض کې د سپینې ماڼۍ په وړاندې مظاهره شوی او اعتراض کوونکو د امریکې پر حکومت غږ وکړ چې افغانستان ولس دی د ځپلو سیاستونو قرباني نه کړي. له دې مخکې په لندن کې هم د افغانستان د ولس په وړاندې د امریکې د حکومت د اقداماتو خلاف اعتراضیه مظاهرې شوې وې. د امریکې د حکومت په وسیله د افغانستان د شتمنیو تړل کېدل د دې واقعیت خودنه کوي چې د امریکایي ترهګرو عسکرو له وتلو سره سره البته هم هغه راز د افغانستان ولس د امریکې د غلیمانه سیاستونو قرباني دي. امریکا په افغانستان کې د خپل ناکام شتون په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې او د طالبانو د پیزوانی کولو په پلمه د دغه هیواد په لسګونو زره خلک په وینو کې لیت پیت کړي او د افغانستان ډېرې بېخبنایې په کنډولو بدلې کړي دي. سره له دې چې خیال کېده له افغانستانه به د امریکې او ناټو پوځیانو له وتلو وروسته د دغه هیواد د ولس لپاره لږ تر لږه په ځینو برخو کې حالات ښه شي، خو داسې ونه شول او د افغانستان د شتمنیو د تړل کېدو لپاره د سپینې ماڼۍ فیصلې د دغه هیواد د ولس نوې بحران راپنځولې ده. د امریکې حکومت د 13 اگست په 15 نیټه په افغانستان کې د طالبانو بیرته له واکمنۍ دا ورسته د طالبانو قدرت ته د رسیدا په پلمه د دغه هیواد شپتمنیو کابولس میلیارډ ډالر کنګل کړل چې دغه اقدام د افغانستان د ولس لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي. د امریکې په وسیله د افغانستان د شتمنیو تړل کېده لامل شوی چې د طالبانو لنډمهاله حکومت د حکومتي ادارو د مختلفو برخو د کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو په ناممکنه سربیره د درملو، اساسي شیانو او خوراکي موادو د وارداتو اقدام هم نشي کولای. په همدې وجه ده چې په تیرو کابو څلورو میاشتو کې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دي د درملو او خوراکي موادو د زیرمو په کمیدا سره سوکه سوکه دغه هیواد له یو داسې انساني ناورین سره مخامخیږي چې مختلفو نړیوالو ارګانونو هم یې په اړه خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مدیر میری آلن مک گراوارٹی ویلی دی لدغه ارگان سره په خپل تیرو شل کلنو فعالیتونو کې هیڅ کله هم په دې اندازا چې نن سبا افغانستان ورسره مخامخ دی د انساني ناورین پراختیا نه دلیدلې. د مختلفو نړیوالو ارگانونو په سویه د خبرو شو رپورټونو ټولګه خی چې تر ټولو هغه ستره خطره چې دم غړې د امریکای لخوا د افغانستان د شتمنیو په کنګل کې دا سره دغه هیواد ګواخي په افغانستان کې د خوړو بحران او پراخې لوږې او قحطۍ د رامنځته کېدو احتمال او خطر دی. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه مو زمونږ خبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، د خبرونې په دوام کې د تاریخ یوې بلې پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه د تهران رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو رو جوړ او خوشاله اوسئ، خ او نیکمرغه سهار درته غواړم عزیزانو. د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو درنه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې د شمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا دریمې خورې د میاشتې له 14 او د 2021 میلادي کال د دسمبر له 28 نیټې سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، د لندې د میاشتې د دیرشمې نیټې شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده چې په ایران کې د یلدا په شپه مشهوره ده. د یلدا یا د چیلې شپه د مځکې په شمالي نیمکوره کې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. دغه شپه د لندې د دیرشمې نیټې د مازدیګر د لمر لوېدو یعنی د منی د موسم د آخري ورځې د مرغومې د میاشتې د اول نیټې د لمر ختو یعنی د ژمي د لومړۍ نیټې ته ویل کیږي. ایرانیانو او ځینو نورو هیوادونو دغه شپه جشن نیسي. دغه شپه د مځکې په شمالي نیمکوره کې د ژمي انقلاب سره برابره ده. په همدې دلیل له همدې نیټې وروسته ورځې اوږدې او شپې لنډیږي. یلدا او هغه جشنونه چې په دغه شپه کې ترسره کیږي یو لرغونی دود دی او پخوا خلکو چې بزګري او دهقاني د هغوی د ژوند بنسټ یې جوړول د کال په اوږدو کې د موسمونو د پنځون د تضادونو سره عادت درلودل او خپل ټول کارونه د وخت د موسمونو او د شپو او ورځو د لنډېدا یا اوږدېدا پر اساس تنظیمولو. شپږ دېرش کاله مخکې د دیارلس سوه څلور شپېتم هجري لمریز کال د لندې د میاشتې په دیرشمه نیټه پر ایران باندې د عراق د تپلي جنګ په بهیر کې د پخواني شوروي او صدام د بعثي رژیم ترمنځ عراق ته د پرمختللو وسلو د استولو موافقې لاسلیک شوې. پر ایران باندې د تپلي جنگ په بهیر کې د پخوانی شوروي او عراق ترمنځ دغه امکان برابر کړ څو روسان د ایران په وړاندې او په سیمه کې د خپل بهرني سیاست نوي هدفونه تعقیب او د عراقیانو په وړاندې هم د شوروي د پوځي او سیاسي ملاتړ د برخمنې دا لپاره پوځي تجهیزات او سلاح کاری مرستې لاسته راوړي. په همدې وجه وه چې روسانو عراق ته د وسلو په لیږدولو سربیره د دغه هیواد د پوځ د حملې او دفاع د حالاتو د جوړښتي ارزونې د پوځي قواو د پراختیا او د عراق د یرغلیز ستراتیژۍ په پلانونې کې هم ډېرې مهمې او چورلیزې رول درلودل. په دغه پړاو کې عراق ته د پخواني شوروي مرستې د نورو هیوادونو په پرتله ډېرې زیاتې وې چې د جنګ بهیر د بدلونونو برخلیک ته ډېرې اغیزې درلودلې. دغه مرستې تر دې اندازې وې چې شوروي د عراق تقریبا شپېته سلنه پوځي ساز و سامان برابرولې. در دېرش کاله مخکې د نولس سوه اته اتیایم میلادي کال د ډسمبر په یوویشتمه نیټه په سکاټلینډ کې د لاکربی په فضا کې د امریکا د یوې مسافري الوتکې په چاودنه کې دوه سوه اویا کسان ووژل شول. امریکا او انګلستان له دې پیښې څخه څه موده وروسته د لیبیا دوه شاریز په دغه الوتکې کې په بم ایښودلو تورن کړل او د دغو دواړو هیوادونو د دباونو په وجه امنیت شورا په 1929 میلادي کال کې په لیبیا باندې دغو دوو تورونو ته د پناه ورکولو په تور پوځي تیلي هوایی بندیزونه ولګول. خو له لیبیا سره د امریکا او انګلستان له موافقې وروسته دغه دواړه تورن کسان په 1999 میلادي کال کې په هالنډ کې د هیګ محکمې ته وسپارل شو او له محکمې وروسته په هغو کې یو تن تبرئه او بل په عمر قید محکوم شو. بلاخره لیبیا د 2003 میلادي کال په اگست میاشت کې د امریکا د مسافري الوتکې د چاودنې مسؤلیت ومانه او د دغې پیښې قربانیانو ته جریمه ورکړه.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
د تیران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو او سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې پروان میلادي کال کې د فلسطین د تر ټولو مهمو پیښو په اکله په دغه پروګرام کې له تاسو سره وشغیږو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. خو په سر کې هم د مهمو موضوعاتو خلاصه واورئ.
ځنو په فلسطین پر روان میلادي کال کې د انتخاباتو د زنګیدا د سیاسي اختلاف د دوام د دولس ورځنی جنگ او د سیمنس رژیم د جنایتونو د دوام په شمول د درو مهمو پیښو کتن کې
قدرمنو اوریدونکو ټاکل شوی و چې له 15 کلونو وروسته د فلسطین د پارلمان انتخابات د روان میلادي کال د مې میاشتې په 28 نیټه د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د حکومت د مشري انتخابات د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په 1 نیټه او د فلسطین د ملي شورا انتخابات هم د روان میلادي کال د اگست د میاشتې په 1 نیټه وشي. سره له دې د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس د اپریل د میاشتې په 9 نیټه په رسمي ډول په فلسطیني ټاټوبو کې د انتخاباتو ځنډیدل اعلان کړل او وی ویل د انتخاباتو ترسره کېدل د نیواکي قدس د خلکو د مشارکت له امکان سره تړلې دي. د فلسطین اخري انتخابات به په 2006 میلادي کال کې ترسره شوي وو. د فلسطین اسلامي مقاومت غورزنګ حماس د 2006 میلادي کال د پارلمان په انتخاباتو کې بریالی شو او د پارلمان له 122 څوکیو څخه شپږ او یا څوکۍ وګټه او حکومت یې جوړ کړ. د داسې حکومت چې د کورنۍ جګړې په رامنځته کېدا سره نسکور شو او فتح غورزنګ یو ځل بیا قدرت په لاس کې واخیست. د فلسطین د انتخاباتو د ځنډیدا په اکله بیلابیل علتونه مطرح شول. د فلسطین د کورواک تشکیلاتو مشر محمود عباس په نیواکي قدس کې د انتخاباتو په ترسره کېده د اسرائیلو بندیز لګول د دغو انتخاباتو د ځنډیدا عامل بللی دی. اسرائیل قدس د نیواکي ټاټوبو یو برخه ګڼي او ویلی و چې په قدس کې به د انتخاباتو د ترسره کېده اجازه ورنه کړي. که څه هم محمود عباس د اسرائیلو مخالفت د انتخاباتو د ځنډیدا علت معرفي کړی دی، خو د حماس په شمول فلسطیني ډلو ویلي دي چې د پارلمان په انتخاباتو کې له ماتې خوړلو څخه د فتح غورزنګ ویرېدل د فلسطین د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د محمود عباس د فیصلې اصلي عامل و. په فلسطیني ټاټوبو کې د انتخاباتو ترسره کېده له اعلان وروسته فتح غورزنګ چې محمود عباس یو مشر دی د خپلو کاندیدانو د فهرست په وړاندې کولو سره د فتح غورزنګ د نیوکه کوونکو غړیو ترمنځ درس عملا د رسمي کاندیدانو د کمزوري کېده سبب شو. د فلسطین اسلامي مقاومت غورزنګ حماس په یوې خبري پاڼه کې فتح غورزنګ او د فلسطین کورواک تشکیلات د فلسطین د انتخاباتو د ځنډولو او د فیصلې او د ټول ټاکنو د پایلو مسؤول وبلل او دغه اقدام د مشارکت د بهیر او د ملي توافقاتو پر ضد کودتا وګڼله. ځینې څارونکي هم باوري و چې د انتخاباتو ځنډول د فلسطین د کورواک تشکیلاتو او د صهیونیس رژیم ترمنځ د اړیکو د بیا تنظیمولو په هدف سره و. سره له دې د فلسطین د انتخاباتو ځنډیدا دوه محسوسې پایلې درلودلې دي. لومړی دا چې د فلسطین د سیاسي ډلو ترمنځ اختلاف پیاوړی شو، په دې ډول چې حتی د روان میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په لبنان کې د فلسطین د کډوالو په کیمپ کې د حماس او د فتح غورزنګ د ځواکونو ترمنځ جګړه وشوه چې څو کسان پکې مړه او ژوبل شول. دوهمه دا چې صهیونیست رژیم د فلسطینیانو ترمنځ له اختلاف څخه د فلسطین د خلکو ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتولو لپاره د یو فرصت په توګه ګټه پورته کړه، داسې تاوتریخوالي چې د دولس ورځنی جنگ سبب شول.
ازنو په روان میلادی کال کې د فلسطین یو بل مهمه پیښه د ولس ورځنی جنگ وو. د اسرائیل او د فلسطین مقاومت ډلو ترمن جنگ د روان میلادی کال د مې د میاشتې لسمه نیټه پیل شو او د مې د میاشتې په 28مه نیټه دواړو لورو د زنو بهرنیو هیوادونو په میانځګړیتوب سره د اوربند لاټینګي دا سره موافقت وکړ. د اسرائیل رژیم په قدس کې د استوګنا فلسطینیانو د کورونو او دمځکو په مصادره کولو او نیولو سره د فلسطین په ځوانانو د دباو دروستلو او هغوی د ارادې د لمین زوړلو کوشش کوي چې په دغه جنایت سره هغوی کوچی دا ته مجبور کړي. د فلسطین مقاومت ډلو لومړی اسرائیلو ته خبرداري ورکړ او یو الټیمیټم یې هم ورکړی وو او دغه الټیمیټم له ختمېدا سملاسي وروسته خپل خبرداري اجرایی کړ. دغو خبرداریو ته د سیونیست رژیم پام نه کول د داسې جنگ سبب شول چې دولس ورځې اوږد شو. د اسرائیلو خبریال بن کسبه د سیف القدس د جنگ پیښو ته په غبرګون کې ولیکل، د اسرائیلو د جوړېدا له وخت راهیسې د لومړي ځل لپاره د فلسطین یوې ډلې اسرائیلو ته په یوه خاص وخت کې د بیت المقدس پاک له خبرداري ورکړ او خپل خبرداري لا پروګرام سره سم عملی کړي هم دي. په ملګرو ملتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دایمي نمائندګي مرستیال او سفیر میرمن زهرا ارشادی ویلي چې واځي د روان کال په مئی میاشت کې په دولس ورځنی جنگ کې د اسرائیلي عسکرو د څلوېښتو ښځو او د شپږ شپېتو ماشومانو په شمول 250 فلسطینیان وژل شول، چې د یوه شپږ میاشتنی ماشوم په شمول د یوې کورنۍ دیارلس غړي هم پکې شامل وو، کوم چې د کور تر کنډوالو لاندې شول. هغې زیاته کړه د ملګرو ملتو د بشر دوستانه چارو د غږملتیا دفتر ویلي چې د فلسطین په غزې تړارې باندې د اسرائیلو په ورستیو حملو کې د څه د پاسه شپږ سوه ماشومانو او د څلور سوه ښځو په شمول کبو 2000 فلسطینیان ژوبل هم شول، چې ځینې ممکنه ده په دایمي ډول معیوب هم شي. د فلسطین غزې ترانګې ځایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل رژیم په قصدي ډول په ټولو بېخبنایي تاسیساتو او د خدماتو په مؤسسو او اقتصادي مرکزونو باندې بریدونه کړي او په لارو او د اوبو رسولو په شبکو او چینلونو کې یې ډېرې زیاتې ورانې رامنځته کړي. فلسطین د غزې د اقتصاد وزارت کې صنایعو د چارو مسؤول راید جرار ویلي چې د فلسطین په غزې ترانګې باندې سیونیست رژیم په حملو کې څه د پاسه 50 کارخانې هم تبا شوې دي. په غزې ترانګې کې د فلسطین د اطلاعاتو دفتر په دغه سیمې باندې د سیونیست رژیم د حملو په وجه د 322 میلیونه ډالرو په ارزښت د تاوانونو د رسیدا خبر ورکړی دی. له دغو پایلو سره سره خو دولس ورځنی جنگ د فلسطین د مقاومت لپاره ستر بریالیتوب وو. د فلسطین مقاومت د روان کال په مئی میاشت کې په سیونیست رژیم باندې حملې سره وښودله، نه یوازې د سیونیستانو له حملې ویرېږي نه، بلکې سیونیستانو ته دغه تصور الکا کوي چې له دې وروسته دې باید د فلسطینیانو پر ضد هیڅ ډول اقدام ترسره نه کړي، ځکه چې د مقاومت ډلو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د فلسطین مقاومت ډلو په پرله پسې ډول او په لږ شان واټن سره په لسګونو راکټونو په نیواکي ټاټوبي یعنی اسرائیل وویشتل. په دغه دولس ورځني جنگ کې د فلسطین مقاومت ډلو څه د پاسه 4000 لر واټنه، مینځ واټنه او لنډ واټنه توغندي په نیواکي ټاټوبي وشتلی دي. دغه چاره سبب شو چې د اسرائیلو د وسپنیز ګنبد په نوم توغندي سیستم ایران دوم ونتوانی ده چې د فلسطین ډلو د ګڼ شمېر توغول شویو راکټونو او توغندیو مخه ونیسي. د کرچار دغه بیلګه د خودنه کوي چې د فلسطین ډلې نه یوازې د کاڼو د ویشتلو له انتفاضې څخه د توغندیو انتفاضې ته رسیدلې، بلکې د فلسطین ډلو د توغندیو شمېر دومره زیات دی چې په څو دقیقو کې په سلګونو توغندي توغولی شي.
د دولس پرزنی جنگ یو ځانګړنه دا و چې د فلسطین مقاومت ډلو په یو نوي ابتکار او نوښت کې د پوځي او میدانی ملاتړ ډګر او میدان ټول فلسطین ته پراخ کړ او وی ویل چې له دې وروسته چې د فلسطین په هر سیمه او د فلسطین په هر ځای باندې د صهیونیست رژیم لخوا تیری وشي د مقاومت ډلو له ځواب سره به مخامخ شي. په همدې اساس په دولس ورځني جنگ کې د لویدیځ غاړې او د قدس خلک د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو په څنګ کې ودرېدل. د غرض د فلسطین د مقاومت ډلو د توغندیو د پرله پسې توغېدا له کبله په نیواکي ټاټوبو کې د خلکو ژوند له جدي مشکلاتو سره مخامخ شو. د اسرایلو د ګڼ شمېر کسانو ژوبلېدل د اسرایلي ښاریزو لپاره د رواني مشکلاتو رامنځته کېدا سبب شول. د نیواکي ټاټوبو په جنوب کې څه د پاسه 2 میلیونه خارګي میشتو له خارګیو څخه د باندې په پناه ځایونو کې ژوند ته مخه کړه چې د صهیونیست خارګي میشته خلکو د امنیت په تامینولو کې د اسرایل په وس باندې د ډاډ نه درلودل او ویرېدل د دغه حالت عامل وو. دغه دولس پرزنی جنگ چې ټاکل شوی وو د اسرایلو د پخوانی لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو لپاره په یوې بریا بدل شي او له واک څخه د هغه د لرې کېدا خنډ شي. له 12 کلونو وروسته د نتانیاهو لومړی وزارت پای ته ورساوه او په ډیرو زیاتو اختلافاتو سره د نفتالی بنت او د یایر لاپید ائتلافي کابینه جوړه شوه.
ایزانو په تیر کال کې د فلسطین یوه بله مهمه پیښه دا و چې د صهیونیست رژیم جنایتونو هم غرض دوام درلود او په اسرائیلو کې د نوي حکومت واک ته په رسیدا سره نور هم پسې زیات شول. په نړۍ کې د ماشومانو د حقوقو په چارو کې یوې متخصصې موسسې ویل چې له 2014 میلادي کال څخه وروسته روان میلادي کال د فلسطین د ماشومانو لپاره تر ټولو مرګونه کال و. دغه موسسې دې ته په اشاره سره چې د روان کال د دسمبر د میاشتې تر 14 نیټې پورې له قدس او غزې ترنګ سره یوځې په نیوکیلو دي غاړې کې د فلسطین شپک اتیا ماشومانو د اسرایلی عسکرو په لاس شهیدان شول. ویل چې روان کال په 13 می میاشت کې د فلسطین په غزې ترنګ باندې د اسرایلو په برید کې چې 12 ورځې دوام وکړ په ټول کې شپک شپېته ماشومان وژل شول. په عین حال کې د فلسطین له ماشومانو د دفاع نړیوال غورځنګ هم وویل چې صهیونیست رژیم په روان میلادي کال کې 10 فلسطینی ماشومان شهیدان کړي چې 1 شپېته د غزې ترنګ او 14 نور د قدس او د لویدیځ غاړې اوسیدونکي وو. د فلسطین د باندیانو په چارو باندې د غور ځانګړي کلب یعنی ټولنې هم ویل چې صهیونیست رژیم په روان میلادي کال کې 1,940 فلسطینیان نیولي چې 1,060 یې تر اوسه پورې په جیلونو کې دي. دغه راز تیر کال د فلسطین د بندیانو پر ضد د اسرایلو جنایتونو دوام موندلی او دغه جنایتونه حتی زیات شوي هم دي. په تیر کال کې د اسرایلو په زندانونو کې د فلسطین 1 شمېر بندیان شهیدان شول او د فلسطین د بندیانو د غورځنګ د شهیدانو شمېر 222 کسانو ته ورسېده. د فلسطینیانو پر ضد د اسرایلو د جنایتونو له زیاتېدا سره سره خو په روان میلادي کال کې یوه خوشینونکې خبره دا وه چې ځینو عربي هیوادونو د قدس له نیواګر رژیم سره د اړیکو عادي کولو ته دوام ورکړی او حتی په روانې دسمبر میاشت کې متحده عربي امارات د اسرایلو د لومړي وزیر نفتالی بنت کورپاو به شکا له عربو هیوادونو سره د اړیکو عادي کول د اسرایل لپاره داسې فرصت و شي اسرایل د فلسطینیانو پر ضد خپل جنایتونه نور زیات کړي.
ډیرو قدمونو اوریدونکو لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
سلام ورسې. دفاعی توان منه
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم په دغه شیبو کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د ځواکونو د سمندري وسلو په اکله یو خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په دې خبرونه کې به د فجر د سمندري توپ په اکله لا تاسو سره ژغیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو په ټوله نړۍ کې سمندري ځواکونه په کورنۍ اوبو او نړیوالو اوبو کې د ګټو په خوندي ساتلو کې اساسي رول لوبوي. په دې خاطر سمندري ځواکونه تل نوې وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري. د ایران اسلامي جمهوریت سمندري ځواکونه هم د خپل ماموریتونو د پلي کولو او د ایران د اوبو د امنیت د تامینولو او د نړیوالو ماموریتونو لپاره ځایي تجهیزات او وسلو ته ضرورت لري. د سمندري ځواکونو د یونټونو د ضروري وسلو لا جملې څخه د مختلفو کلیورونو سمندری توپونه دي. که څه هم بیلابیلې توغندې لکه د کشتی او ضد توغندې، دفع هوا توغندې، بیلابیل راکټونه او تورپیډوي جوړ شوي دي چې خو په سترو بیړیو او جنگي کشتیو باندې لګیدلې توپونه په سمندري نښتو کې مهم رول لوبوي او هوایی ګواښونو سره مقابله کوي. په اکثر یو نویو او پرمختللو جنگي بیړیو کې اوس سمندري توپونه لګیدلې توپ دا کشته په مخکینی برخه کې لګیدل.
دوستانو، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز سمندري ځواکونه کلونه کلونه کیږي چې په خپل جنگي کشتیو کې لاشپک او یا ملي میټري ټوپونو څخه کار اخلي. د ایران د سمندري ځواکونو په کشتیو کې د یادو ټوپونو لمړنۍ بیلګې د ایټالیا د اوټو مالارا شرکت له لوري جوړ شوی دی. تر دې دمه دغه دغو پرمختللو توپونو د جوړولو ټکنالوژي یوازې د ایټالیا او د امریکا په واک کې دي، لیکن د ایران د دفاع وزارت د انجینرانو له لوري د دې توپ په اپوټه انجینرینګ سره د دې توپ د جوړولو انحصار د امریکا او د ایټالیا له ولکې نه ووت، او د ایران د دې ډول د توپونو دریم جوړونکی هیواد بلل کیږي. د فجر وویشتمه شپک او یا میلی میتر اوتومات سمندری توپ د ایران د سمندری ځواکونو تر ټولو مهم او کارنده توپ بلل کیږي چې د سمندری ځواکونو په کشتیو باندې د ایټالیایی اوتو مالارا توپونو پر اساس د شپک کلونو څیړنو په نتیجه کې جوړ شوی دی.
ایزانو د فجر او وشت لومړنی سمندری توپ د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو له نوشیر سمندري اړیز خاډ رهبری د ستر مقام د غتنې په محل د جوشن په توغندي وشتون کې کشته باندې نصب شو. اوس له 1500 کلونو زیاته موده کېږي چې په ایران کې د فجر او وشت سمندري توپ جوړیږي، او اوس کابو د ایران په ټولو ځایي کشتیو په تیر بیا د موج په کشتیو لګیدلې. دغه ماډرن او کارنده توپ اوس هم د نړۍ په مختلفو هیوادونو من جمله امریکا کې کارول کېږي. ایرانی انجینرانو د بندیزونو په اوج کې له بهرنۍ مرستو پرته د ایران د سمندري ځواکونو د کشتیو لپاره دغه مناسب توپ جوړ کړی دی.
ځانګړنې د فجر او وشت توپ یو ماډرن دفاعي وسله ده چې د ګرځنده سطحې اوایي نشو د وشتلو ورتیا لري. د دفاعي صنعت پورې اړوند کارپوهانو تر شپږو کلونو پرله پسې هلو ځلو د دې توپ په جوړولو بریالي شوي او په 1951 مریز کال کې نندارې ته وړاندې شوی دی. دغه توپ یوه بشپړه اتوماتیک وسیله او وسله ده چې د الکترو هیډرولیک په رودې سره هدایتیږي. د فجر سمندري توپ له مختلفو کښتیو سره د مقابلې وړتیا لري او د دافع او رول هم لوبولی شي. دغه توپ اوس مهال د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو په اکثره جنگي کښتیو باندې لګېدلی دی. دغه توپ له شپږ اویا ملي متري کالیبر څخه کار اخلي او په یوه دقیقه کې 120 ځلې ډزې کولی شي. دغه پیاوړی توپ ملټي رول دی، یعنی د جنگي بیړیو، کښتیو او په اوبو باندې ګرځنده چټکو اهدافو لویشترو په اخوا سطحي توغندۍ، د کښتۍ ضد توغندۍ او چورلکې هم په نښه کولی شي.
دغه توپ 23,000 پالوړ او 1 کیلومتر لیرې هوایي اهداف په نښه کولی شي. دغه وسله لا پرمختللې ټکنالوژۍ په کارولو سره کولی شي د هر ډول سطحي او هوایي یرغل په وړاندې لا ځانه چټک غبرګون وښي او هغه له منځه یوسي. پوره اتوماتیک کاراندوالی، چټکې ډزې او په ګرځنده سیسټمونو باندې د نصب امکان د سمندري توپ له نورو امتیازاتو څخه بل کېږي. د ډزو ریټ یې په دقیقه کې 120 لیدی او مردکای تر 19 کیلومتره پورې تیشي. د اوبو په سر ګرځنده اهدافو پر ضد د نخې د وشتلو واټن 12 کیلومتره او د هوایي اهدافو پر ضد د نخې د وشتلو واټن 8 کیلومتره دی. فجر اوویش د پرمختللې ټکنالوژۍ په مټ لا دیر شو میکانیکل جوړښتونو او 22,000 پرزو جوړ شوی چې په 4 ثانیو کې ډزو ته تیاریږي او په هر ډول موسم کې په اټومیټډ ډول ډزې کوي. دغه توپ هم د ریډاري سیسټمونو او هم په دوربین سره نښې ویشتلی شي چې د الکترونیکل جګړې په صورت کې په دوربین یا کیمرو سره اهداف په نښه کوي.
دوستانو، دغه توپ د کالیبر په پرتله ښه چټک او کارنده دی او په 10 کیلومتری واټن کې له کښتۍ څخه د هر ډول هوایي او سمندري ګواښونو په وړاندې ساتنه کوي. اکثره مردکې چې د فجر وویشت د توپ لپاره استعمالیږي د فیز کنیکټ له ډوله دی، یعنی کله چې مردکه په هدف ومشري چاودنه کوي. هدف باید یا په اپټیکی او یا هم راداري توګه پنشه شي. مردکه کله چې په هدف باندې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول ومشلي چاودنه کوي. دغه ډول مردکه اکثرا په سمندري نشتو کې د دوو کښتیو ترمیانس هوامدارنګه د چورلکو پر ضد کارندوالی لري او کله چې چټک هدف لکه جیټ الوتکی او کروز توغندۍ وي نو چاودیدونکي مردکې کارندوالی نه لري.
ایزنو د دې لپاره چې د فشر توپ د چټکو اهداف په نښه کولو کې کارنده رول ولوبي او یا د ستونزه واره شي، د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز په ورستی نندارتون کې لا پراکسیمیټي فیوز مردکو څخه مخته کتنه شوې ده. دغه ډول مردکې په وړو سینسرونو سنبالی چې تر ډزو ورسته فعال کیږي او هدف ته په نږدې کېدو سره چودنه کوي. د دغه مردکو سینسرونو تر 4 میټرو پورې راډیوي څپې لیږدوي او په وی ایچ ایف بانډ کې فعالیت کوي. کله چې په سینسرونو سنبال مردکو څخه کار واخیستل شي نو ضروری نه ده چې په مردکی په هدف باندې نیخ پنیغه ومخلي. کله چې یادې مردکی د جیټ الوتکې توغندي او کروز ته نږدې شي چاودي، د چاودنې څپې او پرزې په هدف مخلي او هدف رانه ای. لدې ډول مردکو کارول د چټکو اهدافو لکه د جیټ الوتکو او توغندیو د وشتلو چانس زیاتوي. دغه ډول مردکی هم په مدافع او هم یرغلي زوالاتو کې کارنده رول لوبوي او د ایران د اسلامي جمهوریت د توپونو یونټونه او په تیره بیا د سمندري توپونو جنگي ورتیاوي او کارندوالي زیاتوي.
دوستانو په پای کې به هم په لنډه توګه د دې توپ عمومي ځانګړتیاو ته یو لنډه کتنه وکړو. د سمندري هدفونو پر ضد د هدف ویشتلو واټن له 12 کیلومتر نیولې بیا تر 18 کیلومتر پورې دی. د هوایي هدفونو پر ضد د هدف ویشتلو وروستي واټن 8 کیلومتر. د ټوټل پرزو شمیر 22,000 دی او 10 میکانیکل جوړتونه لري. په هر دقیقه کې 140 ځلې ډزې کوي. په 4 ثانیو کې ډزو ته چمتو کیږي او 6.5 میلی متر کالیبر دی او د هوایی او سطحي هدفونو پر ضد کارندوالی لري.
عزیزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیدلی. چې د استفادې وړ مګر زیری تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Oh,